په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري دروړو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورل غورزنګ وایي د یو کال تیرې دوه باوجود د نقیب مسعود د قاتلینو ته سزا ورنکړل شو. سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس هزار ډالر په لګښت تیلو پاکولو کارخانه ولګوي او د چین په د کویلې په یو کان کې د پیښې له وجې یو د یویش کان کیندونکي وجل شوی دی. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورل غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې په پاکستان کې پښتانه له خپل بنیادی انساني سیاسي او اقتصادي حقوقو به برخې دي. نوموړي د جنوري په 14مه د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړي اتلین لمانځغونډې ته په وینا کې ویل غورزنګ د پښتنو د آئینی حقوقو د اخیستو او تحفظ لپاره پرامنه مبارزه کوي. منظور پښتین په وینا په لومړي ځل د پښتنو د سیمو د مدنیاتو یادونه وکړه. ویل چې قبایلی سیمه هم له مدنیاتو ډکې دي خو ګټه یې پښتنو ته نه رسي. نوموړي ویل د کراچۍ هغه پولیس افسر چې د نقیب مسعود په ګډون د خواوشا سلورنی موسو کسانو په وژنو تورن دی په ضمانت آزاد ګرځي. نقیب مسعود د تیر کال په جنوري کې د هغه وخت پولیس افسر راونوار له ترهګرو سره د تعلق په تور وژلی و خو وروسته تحقیقاتو دغه تور غلط ثابت کړ او د راونوار خلاف د قتل مقدمه شروع شوه چې لا هم روانه ده. د ټانک نننۍ جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو چې پکې هغه ماشومان او ښځې هم شامل وي چې د کورنیو غړي یې له کلون راهیسې ورک دي. نن په کورمکه د پالچینار ځای خلکو او مشرانو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې یې له حکومت په سرکاري هسپتال کې د صحت سہولتونو پوره کولو غوښتنه وکړه. په دغه موقع یو ځای مشر ابرار حسین توري مشال لري تو ویل
نو زیاده بچی تازه پیدا شي یا هغه وخت نمخ کې پیدا شي نو غوي د پوره پراپر چې شیشه او تویل شي وینټیلیټر هغه هم موجود نه دی. نو د دې لوجه د وړو بچو کوم اموات دي د هغه شرکې تر شوی دوه میاشتونه ډیره کافي اضافه راغلی دی.
خو د پالچینار هسپتال ډاکټران وای په تیر کال کې خواوشا 200000 ناروغانو ته طبي مرستې رسولي او تمه ده چې حکومت به د هسپتال نیمګړتیاوې زر تر زره پوره کړي. بلخوا مظاهرینو دړکه ورکړي که غوښتنې یې ونه منل شو نو په اسلام آباد کې به احتجاج کوي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ممکنه غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو دینی عالمانو د غونډې جوړېدو هرکلی وکړ. ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
دا چونکې د مسلې نوعیت داسې دی چې په دې کې د علما ډېر اهم کردار دی. نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته نو یقینا چې د سولې طرف ته به ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند احسان طاهری د جنوري په 11مه د غونډې د جوړېدو په حق ویلي دي خو د ممکنه غونډې لپاره لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د هیواد د مشرقي او مغربي پولو په اړه د حکومت پالیسی د تضاد ښکار ده. نوموړي پرون په پیښور کې د ګوند د مجلس عاملې د غونډې وروسته مشال لیړیو ته ویل چې په دې لړ کې جدا جدا پالیسۍ د اندېښنې وړ دي
چې هندستان د پاکستان په سرحد باړ لګی او وایي دا چې پاکستان نه دهشتګرد راتلی شي او بل طرف ته پاکستان د افغانستان په سرحد باندې په فاټه کې باړ لګی او دا وایي دا چې افغانستان نه دهشتګرد رانه شي دا وسلو بده په دې سره نه پوي.
خو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت او امنیتي چارواکي وایي د افغانستان سره په پوله د ازغن تار غزول امنیت یقیني کول دي چې پکې به د قبایلي ولس د تاګ راتګ لپاره دروازې جوړوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس عرب ډالر په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. د سعودي عرب د توانایي وزیر خالد الفلاح پرون په گوادر کې خبريالانو ته وویل هیواد یې غواړي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي چې ورسره به د دې هیواد اقتصادي حالت مستحکم شي. د ویل د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به په فروری میاشت کې د دې تړون لاسلیک کولو لپاره د پاکستان سفر کوي. چین وای د اقتصادي لار په غنو منسوبو کې لښپېته او عربو ډالرو څخه د زیاتو پیسو سرمایه کاری کوي او پاکستان ویلي د دې منسوبو عملی کېدل به نه یوازې د هیواد بلکې د سیمه په اقتصاد هم لوی اغیز وکړي. د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې درې پولیسوالا او دوه عام کسان وژل شوي. د هرات امنیه کمانډان جنرال امین الله امرخیل پرون مشال لري ټول چې درې بریدګرو تیر ماخام لومړی د امنیتی حوزې د دروازې په ساتونکو ډزې وکړې او ورسته ودانې ته ننوتل. د امرخیل په خبره برید کوونکي د امنیتی ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې لوجې 21 تنه کارکونکي وژل شوې دي. د چین سرکاري ټلویزیون او شنهوا خبری ایجنسی ریپورتونه ورکوي چې دغه پیښه نن د هیواد شانګسي صوبې په شنمو سیمه کې رامنځته شوې ده. ریپورت وایي په دې پیښه کې شپږ شپېته کانکیندونکي ژغورل شوي هم دي. او بل خبر دا چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حکومت په جزوی توګه د بندیز جاری پاتې کېدو خبرداري ورکړی. دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې حکومت تر دومره مودې بند دی. ولسمشر ټرمپ د دې بندیز تور په ډیموکرات ګوند پورې کوي. نوموړي پرون په خپل ټویټر یو پیغام کې ویل دا لړۍ به تر هغه جاري وي چې د ډیموکرات ګوند غړي له چوټیانو ستانه شي او کار شروع کړي. د بجټ په منځوري کې دا ستونزه له هغه وروسته شروع شوه چې ولسمشر ټرمپ له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو لپاره د کانګرس نه 5000 ډالر وغوښت، خو ډیموکرات ګوند ورسره ونه منله. دا اوتر دې د ماده مشال خبرونه او اوس به د موسم حال واوري.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه او اسلام آباد کې موسم وچوي، خو ملکن او هزاره ډیویژن کې د باران امکان شته. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 14، بنو کې 2 او 14، سیدو شریف کې 1 او 9، چترال کې منفی 5 او 2، اسلام آباد کې 2 او 14 او په کوټه کې منفی 8 او 15 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری پختون ژغورنې غورځنګ نن په ټانک کې جلسه وکړه چې زرګونو پښتنو پکې ګډون وکړ. د پړاچنار یو شمېر اوسېدونکو نن په همیات ښار کې د دوی په سرکاري روغتون کې د ناکافي اسانتیاو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
بچی تازه پیدا شي چې شیشا او طویل شي، وینټیلیټر هغه هم موجود نه دی. د وړو بچو کوم اموات دي د هغوی شره کې زفاره کړي دي.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر د افغانستان د سولې عالی شورا هغه خبره تایید کړې چې ویلي دي زرد چې په اسلام آباد کې د دوه هیوادونو د دینی عالمانو یو غونډه وشي. د سولې د عالی شورا یو غړی وایي د عالمانو د غونډه به د افغانستان د روغې جوړې د خبرو د پرمخ بولو له چارو سره مرسته وکړي.
یہ دے برکت تو سرگ کا تلتیگی تے اگر نہائی تا زدی تے کئی آگا غوندل دے پسے مخی کریش
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د افغانستان دی په خوانه جریده سراج الاخبار د پښتو ژباړې پاړه وړي.
په سراج الاخبار کې ډیر مهم دولتي سندونه او طرح راغلي دي. د پاچا وینا راغلي ده.
ستونزې او سرکار خبرونه هم لرو. هله د مشال رادیو سره اوسئ. او د همولنې موضوع پښتون ژغورنې غورځنګ نن په ټانک کې جلسه وکړه. په جلسه کې زرګونه پښتنو ګډون وکړل. د جلسې مخه د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین لمانځلو. جلسې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او نورو مخکښانو ویناګانې کړې دي. تفصیل یې پامیر ساحل راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلي دي چې په پاکستان کې پښتانه له خپلو بنیادي بشري، سیاسي او اقتصادي حقونو بې برخې دي. منظور پښتین نن د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین لمانځغونډې ته په وینا کې وویل غورځنګ یې د پښتنو د هغو ټولو حقونو د اخیستو او خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکوي چې د پاکستان آئین یې وګړو ته د ورکولو ضمانت ورکړی دی. پښتین په وینا کې په لومړي ځل د پښتنو د سیمو د طبیعي زیرمو یادونه وکړه او ویل چې قبایلي سیمې هم له معدنیاتو ډکې دي، خو ګټه یې پښتنو ته نه رسي. د ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې د پښتنو خاوره او وسایل کاریږي، خو زیاته ګټه یې پنجاب ته رسی. د چین پاکستان اقتصادي لار یا سی پیک پر پروژو تر دې مخکې هم پښتنو ملت پالانو سیاستوالانو په تیره د پښتون ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نیوکه کړی دي او تورې پورې کړی چې زیاتې ګټې یې پنجاب ته رسی، خو د پاکستان حکومت دا تور په بیا بیا رد کړی او دریز لري چې دا پروژې د پښتنو په ګډون د ټول هیواد او سیمې اقتصادي حالات بدلولی شي. د نقیب الله مسعود لومړی تلین غونډه زرګونه پښتانه ورغلي. د پښتون تحفظ غورځنګ غړو د ټانک د ټاونشپ په لوی میدان کې د خلکو د امنیت لپاره اقدامات کړي او د جلسې نظم یې ساتلی. له دې میدانه بهر پولیس هم ځای پر ځای شوي دي چې د جلسې امنیت وساتي. خو جلسې ته ورغلو خلکو تور پورې کړی چې انتظامیې ټولې موبایل ټلیفوني شبکې بندې کړي دي چې د دوی په وینا پر ټولنیزو رسنیو د جلسې د ژوندۍ ویډیوګانو مخه ونیسي. انتظامیې د خلکو د دې تور په غبرګون لاڅ نه دي ویلي. د ټانک جلسې ته هغه ماشومان او ښځې هم ورغلي دي چې د کورنۍ وغړي یې له کلونو راهیسې ورکتي او اکثر د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي غونډو ته ورځي چې د ورکو خپلوانو پوښتنه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مهمو غوښتنو څخه یوه دا هم ده چې حکومت دې ورک کسان عدالت ته وړاندې کړي او شفافه مقدمې دې ورباندې وچلوي. غورځنګ وایي چې د پاکستان حکومت دې په هیواد کې د پښتنو د ماورای عدالت وژنو پلټنې وکړي او ککړ کسان دې سزا کړي. همدا غوښتنه د غورځنګ مشر منظور پښتین د ټانک په جلسه کې هم وکړه. ویل چې د کراچۍ هغه پولیس افسر چې د نقیب مسعود په ګډون د شاوخوا 4500 کسانو د وژنې په تور تورن دی په ضمانت آزاد ګرځي چې د خپګان خبره ده. مسعود تیر کال په جنوري کې وژل شوی و او هغه مهال پولیس افسر راو انوار ویلي ول چې نوموړی د تحریک طالبان پاکستان غړی دی چې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی. د مسعود وژنې په کراچۍ او د ټول پاکستان پر کچ غبرګونونه احتجاجونه او ناستې وپارولې. همدا لامل و چې د پاکستان سپریم کورټ د مسعود تر جنازې دوه ورځې وروسته د جنوري پر 19 د پیښې نوټس واخیست او د پلټنو امر یې وکړ. په عین وخت کې د سند حکومت هم یو ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه چې په خپل رپورټ کې ویل چې پولیس مقابله جالي وه او مسعود له وسلوالو سره هیڅ تعلق نه لاره. هغه رپورټ پر پولیس افسر راو انوار په 4400 ماورای عدالت وژنو کې د ککړتیا تور هم پوري کړی. پښتون ژغورنې زنګ وای دی نقیب الله مسعود د وژنې په اړه مقدمه ورو روانه ده چې د اندېښنې وړ خبره ده. خو سپریم کورټ د 2019 زیږیز کال د جنوري په لومړۍ اونۍ کې د مقدمې اوریدنه وکړه او د تورن پولیس افسر راو انوار هغه درخواست یې رد کړ چې پکې نوموړي د ممنوع الخروجی یا اگزیټ کنټرول لیستا د وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان حکومت او پوځ وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې آئینی دي او د پوره کولو لپاره یې وار لمخه اقدامات کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
په کورمه کې د پلچنار ځای خلکو مشرانو نن ماسپخین د پریس کلب ودانه مخې ته د دوی په سرکاري روغتون کې د ناکافی اسانتیاو پر ضد احتجاجی مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو ویل پر وختون کې حتی د ماشوم د زیږون پر وخت د مور او ماشوم د پالنې لپاره مناسب انتظامات نشته. چارواکي وایي په هسپتال کې د سیمې خلکو ته لازمي اسانتیاوې به برابرول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
په احتجاج کې شامل ځای مشر ابرار حسین جان توری غوښتنه وکړه په هسپتال کې د مختلفو بیمارو ماهر ډاکټران او نور عمله ورپوره کولونه علاوه هلته د زر تر زره بنیادی ضرورتونه برابر کړي او بلدا چې دغه هسپتال دی د ټایپ سی نه اتکړي چې د مریضانو علاج هم په خپل علاقه کې کېدل شروع شي. ځای مشر دا غوښتنه هم وکړه چې د هسپتال عملی رویه له مریضانو سره د ټکیدونه علاوه هلته د ډاکټرانو حاضری هم یقیني کړي شي.
یو هغه وخت نمک کې پیدا شي نه غوي د پوره پراپر چې شیشه او تویل شي وینټیلیټر هغه هم موجود نه دی. نو د دې لوجه د وړو بچو کوم اموات دي د هغه شر کې تیر شوي دوه میاشتونه ډیره کافي اضافه راغلی دی او عوام په دې خبرې ډیر زیات تشویش دي.
په احتجاج کې شامل یو بل مشر او ځوان مزمل حسین وای په 2019 کال کې د احتجاجونو پر وخت حکومتي اپوزي چارواکو سره دا وعده کړې و چې هلته ټولي د صحت ستونزې به ورته حل کول شي خو تر اوسه دا وعده عملی نه شوله. مزمل حسین زیات وی دا مری چې په سیمه کې پوزو ته د 500 بسترو ټروما سنټر جوړ کړی دی خو ولی تر اوسه هغه هم نه دی فعال شوی.
سیول تنظیم سره میاو نور باندې خبرې شي دي سره سره برګډیر اختر علیم سره میا دي حوالے سره خبرې شي یقین دهانی به رکاله سبب شي و بشي اور دا مسله ډیره زیاته غمیر شوه ته آی روز والتا
بلخوا د پړچنار هیډ کوارټر هسپتال یو مشر ډاکټر ممتاز حسین وای په 2013 کال کې له 200 زیات مریضان لیدل دا د دوی د ښه کار ثبوت دی چې په کمو وسایلو کې هلتا وکړلو. ډاکټر ممتاز حسین زیاتوي دا خبره مني چې د هسپتال عمله نه وخته او یا کله رانه شي خو د هغوی خلاف دوی وخت په وخت سخت ګامونه اوچت کړي دي.
اوس یې مو خپل ایجنسی والا چې یو ډاکټر دی فار ایگزامپل سپیشلسټ ډاکټر دی الهور کې کار کوي اسلام آباد کې کار کوي یې مو ایجنسی ته نه رځي. نو ګورنمنټ خپل کوشش کوي که نه
تر دغه احتجاج وروسته د 12 کسانو یو کمیټه جوړه شوې ده او هغوی به په هسپتال کې د صحت سہولتونو په کمی د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او د صحت صوبایي وزیر له ډاکټر هشام انعام الله سره ملاقات کوي. د احتجاج کوونکو د دغه کمیټه د مشرانو په خبره که غوښتنې ونه منل شي نو په اسلام آباد کې له درنه ورکولو سره به خپل احتجاج بیا شروع کوي.
طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو ستونزې
ورانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا ازوائی په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ممکنه ګډه غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری دغه غونډې د جوړېدو په حق له خبرې کړې دي خو د دقیقې نیټې په اړه یې څه نه دي ویلي. منور شاه رپورټ لري.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز د افغانستان د سولې د عالی شورا د حق بیان هرکلی کړي چې وايي پاکستانی او افغان چارواکي سلا شوي چې د افغانستان د سولې په حق لبا په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه کیږي. ډاکټر قبلا یاز په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په پاکستانی او افغان ټولنو کې عالمانو تل د روغې جوړې لپاره مهم رول لوبولی دی.
دا چونکې د مسلې نوعیت داسې دی چې په دې کې د علما ډېر اهم کردار دی. نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته نو یقینا چې د سولې طرف ته ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا بیان احسان طاهری د جنوري په 11مه مشال لري تو ویل چې پاکستانی او افغان چارواکي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو د علماو ګډه غونډه جوړول غواړي. نو موړي د دې غونډې نیټه نه ده خوله. د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي وای د افغانستان د شخړې د حل لپاره په کار ده چې افغان حکومت امریکا او طالبان عملی اقدامات وکړي. نو موړي ویل
امریکا بیٹھے افغان طالبان
پکار دا چې امریکا له افغان حکومت طالبانو او په جګړه کې لخکیلو ټولو افغان ډلو سره خبرې تریو کی او لدغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله وسیړي. پاکستان او د دې هیواد علمان په دې شخړه کې یوازې دعا او مننت کول شي چې په جنگ کې خکیل اړخونه دي د سولې د خبرو اترو لپاره لیو بل سره کینی. په افغانستان کې امن خو موږ نشو راوستلی. امن خوبا لدغه هیواده د بهرنی ځواکونو له وتلو سره راضی.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی او دینی عالم قاضي امین وقاد وای په موجوده حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو غونډه تر بل هر وخت ډیره مهمه ده او ګټوره به وي.
اوسنی شرایط دا دي چې د سولې لاره ونیول شي. جنگ خو ډیر کلونه وشو او ډیر قربانۍ پاکستان نه افغانان د افغانستان د خلکو نه واغستلې او نور د دې جنگ د دوام لپاره کوم د شي دلیل او د شي او توجیه چې په شریعت کې او په سیاست کې او په عرف کې خلک قبول کړي دا نشته دی. نو بنا ان دغه سیمه حول جوړول چې د علما د دواړو هیوادونو په اتفاق سره رامخې ته شي نو بیا د دوی په خبره کې هغه اجرایي حالت هم مراد کیږي او د دې دواړو خبره چې دولتو د دې خبرې سره موافقه وکړي دغه غونډه چې شروع شي نو دې د برکت په سترګه کتل کیږي چې هغه تصمیم او نهایي فیصلې چې کوي هغه غونډه د دې پسې مخې ته راشي.
ښاغلی وقاد د دینی عالمانو ممکنه غونډه اسلام آباد ته د عمر داوودزی د ورستي سفر مهمه لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی دغه څلور ورځنی سفر د جنوري په 11مه پایته ورساوه چې پکې یې له اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د کامی وطن پټای مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي د افغانستان د روغ جوړې په خبرو کې باید د هغه هیواد حکومت دخیل ووسی. نوموړي پرون په پېښور کې مشال ریډیو ته وویل د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید تر دمنځ د بې باورۍ فضا ختم کړي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د کامی وطن پټای له دغه مشر افتاب شیرپا سره د مرکې په سر کې لاغه پوښتلې چې د افغان سولې په اړه روانو هلو ځلو ته څنګه ګوري.
خو موقع دا چې دا موږ مخکې بوزو خو دې کې زمونږ دا موقف ته چې د افغانستان حکومت پکې شامل دل پکار دي بغیر د افغانستان د حکومت دا مذاکرات بے معنی چې دې امن مذاکرات مخکې بوتلو لپاره چې هر یو ملک پاغی کې کومک کولی شو موږ دغه خیر به تم کوو
تاسو خبرو کړی د پاکستان او افغانستان په منځ کې د بد اعتمادۍ چې کومه فضا د هغه لري کول لپاره دا وخت کوم ضروري دی
زما په خیال مسلسل په دې باندې کار کول غواړي ځکه چې افغانستان کې چې کوم اوس صورتحال دی او یو بدګماني فضا شته د پاکستان خلاف التاغشتي اغل ریکول د پاره چې اغل ریشینو زمونږه دا دلته چې اوس مونږه سکو لګیو نو هغه با التبا هغه باندې عملی تور باندې هغه پی چې پاکستان یو مثبت کردار راکای یو هدف اوره خو شو دی خو مکمل تور باندې چې زمونږه نور اس اراده نشته مونږه امن غواړو د امن نه پاکستان تم فایده رسی او د خطې تم فایده رسی نو دې لپاره زمونږه دا خواهش دی چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې آبد اعتمادي ده په دې کې دی دا د ختم کړی شي په حکومتي سطح باندې په اسټیبلشمنټ په سطح باندې او ولسي سطح باندې
صاحب خان تاسو یو خبر وکړ چې دغه د پښتنو کوم ستونزې دي مسایل دي دې لپاره د پښتون کمپرس ګوندونه یا د صوبې سیاسي ګوندونه ته تاسو یو بلنه ورکړې دا په کوم مقصد مور کړو دا په کله راغلی
دا خو د ډېر وخت تاسو عوامو کې مختلف تنظیمونو کې مختلف سوچونو کې دا هغه چې پکارداري چې ټول پښتانه کمپرس جماعتون دي یو ځای شي او هغه دې په مینیمم دا چې هغه ایجنډې باندې چې کم ټول پاغه باندې متفق کی پاغه د پاره आवाज اوچت کی نو مونږ په دې کې دا پہل کړې ده او غواړو چې دا یو پروګرام یو هغه ایجنډا دی جوړ شي او هغه باندې بیا سربرایي هغه دی وشي او هغه کې چې بیا نور کم ګوندونه یا داسې تنظیمونه دي چې هغه شاملول دي هغه باندې بیا وروسته خبره کې دي شي او دې سره به یو خو आवाज د پښتنو موثر شي او مونږه به د پښتنو صحیح مانو کې داغوی چې څه مسلې دي په هغه باندې به یو موقف مخامخ راشي
د کامی وطن پټایل مشر افتاب احمد خان شیرپاو سره مو د مشال رادیو د خبريال خالد خان مرکه اوریدا
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
جمعیت علماء اسلام فیډ علی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د هیواد د مشرقی او مغربي پولو پاړه د حکومت پالیسی د تضاد ښکار ده نوموړي پرون په پیښور کې د ګوند مرکزی مجلس عملی تر غونډې وروسته مشال رډیو ته ویل حکومت له هند سره پوله پرانیزي خو افغانستان سره پر پوله بیا ازغنتار لګوي د پاکستان پوځ او د بهرنیو چارو وزارت ویلی د ګاونډي هیوادونو سره د خوړی کو خواهشمندي او افغانستان سره پر پوله د ازغنتار لګولو مقصد د ترهګرۍ پیښو مخنیوي دی لپیخوره د غلام غوث رپورټ ورو
د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې د خالی پورز د خپل ګوند د مجلسي عامله د غونډې رستو په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د موجوده حکومت په دور کې د پاکستان د مشرقي او مغربي پولي په اړه د هیواد پالیسی د تضاد ښکار ده هم په دغه اړه مولانا فضل الرحمن د خبری غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه
دا خبره موږ د پاره تشویش باعث ضرور دی چې هندوستان د پاکستان په سرحد باړ لګی او وایي دا چې پاکستان د دهشتګرد راتلی شي موږ لاره بندو او بل طرف ته پاکستان د افغانستان په سرحد باندې په فاټک باړ لګی او دا وایي دا چې افغانستان د دهشتګرد را نشي سکانو ته وایي چې تاسو راتلای شئ په آزادۍ زیارتونه کوي او جنگونه بس ختم دي تاسو زموږ مېز کې او هندستان هغه نه به تورې حکومت لا تعلقي اظهار کوي بل طرف ته افغانستان وایي چې قبایل په آزادۍ سره افغانستان دراتلی شي دا وسلو بدا په دې سره نه پوي
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په پالیسیو کې د تضاد لوجي ډېری اندېښنې راپارېدلې دي.
دا ټول شیونه کنفیوژن پیدا کوي او صورتحال چې کوم د عام مسترب ساتي، نو د ملک مستقبل په حواله سره هم دا خبرې د خطراتو نشاندهي کوي.
خو بلې خواته د پاکستان خارجه دفتر په بیا بیا ویلي دي چې پاکستان د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي، او د پاکستان خارجه دفتر او پوز په مغربي پوله د اسغن تار لګولو په اړه ویلي دي چې د دغې ګام مقصد د خلکو د تګ راتګ مخه نیول نه دي، بلکې دا ګام یې د پولې د امنیتي څارنې او د ترګرو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره پورته کړی دی، او د ځایي قبایلو د تګ راتګ لپاره به هر درې کیلومتر کې دروازې جوړوي. مولانا پزیر رحمان د خپل ګوند د مرکزی مجلسی عامله د پیسلو په اړه وویل چې د مجلسی عامله په غونډه کې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره په روانو ټاکنو کې د برخې اغیستلو یا نه اغیستلو په اړه اختیار د جمعیت علما اسلام مشرانو ته ورکړی شوی دی. مولانا پزیر رحمان په پاکستان کې د ګرانۍ او د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قیمت کې د کمی په لړ کې هم په موجوده حکومت نیوکې وکړې، او نوموړی وایي دا ستونزه به په ډیره اسماعیل خان کې د ملیان مارچ په نوم د هغوی د ګوند په راروانه غونډه کې راپورته کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د کوارت ضلعي ناظم د انتظامی هغه اعلامیه رد کړې چې ویلي دي د سیمې سی این جی پمپونه به هر ورځ شپږ ساعته تړل کیږي. نسیم پردی وایي د کوارت سیمه چون ګیس تولیدونکي هغه ده، ځکه نو په خبرې د هیواد له اساسي قانون سره سم د سیمې د پمپونو او کارخانو پر مخ ګیس نشي تړل کیدی. خو د کوارت مرستیال کمشنر متی الله خان بیګام شالې ډو ته ویلي دوی د حکم تعمیل روان دی او دغه پریکړه د خلکو د ګټې لپاره کړې ده. تفصیل دا ممتاز بنگش پر رپورٹ کی.
د کوارت ضلعي نظم هغه اعلامیه رد کړې په حکومي کې چې ډپټي کمشنر یوې میاشتې پورې هر ورځ شپږ ساعته سی این جی سټېشن بندولو امر کړی و. د ډپټي کمشنر تر مخه دا ګام په کورونو کې د ګیس کم فشار ستونزه هوارولو لپاره پورته کړی و. خو د ضلعي نظم نسیم پردی وایي چې کوارت د ګیس تولیدي ضلع ده، ځکه د دې ملک اساسي قانون دا اجازه نه ورکوي چې په تولیدي ضلع کې په کاروباري مرکزونو یا په کارخانو ګیس بند کړی شي.
کوارت چې څورا ریکوایرمنټ ته د ګیس هغه په دس ګونه زیات ګیس ورکوي. ہائی کورٹ دی سپریم کورٹ ججمنٹ تو سو گرو دے 2015 دے 2010 دے 2017 چ پغی کی ٹن پہلا دا خبر شوی چ کوہاٹ کرا کو ہنگو دل بے ٹن پہلا گیس ملوی کی غنا بات کی بے نور ڈسٹرکٹ لا
دے زلی نظم دا گام کوہاٹ کی دا سی این جی اتحادی مشر حاجی ساجد الاسلام سٹائل اویلی دی چ دا ڈپٹی کمشنر ل طرف جری شوی اعلامی پر زدی زئی عدالت درخواست ہم ور کرے. بلخوا ڈپٹی کمشنر متی اللہ خان وئی چ دا گام دے خلکو گٹی ل پارا پورتا کرے، او دا دوی دا اعلامی لا تر عملی دا چې د ګیس کم فشار ستونزه هواره شي نو بیا به د سی این جی سټېشنو نه ذکر شوی بندیز لري کړی.
ان شاء الله چې کله د ګیس پرشر ټیک شي، لګ موسم چینج شي، دا به دوباره مو سی این جی سټېشنو ته دا ګیس بحال کو. 24 غنټو کې صرف 6 غنټه چې کم دی هغه بندش دی.
د یادونه د چې د کوارت په ګنښ میر سیمو کې خلک کورونه کې د ګیس کم فشار ستونزه سره مخامخ شو، چې لوروسته ډیپټی کمشنر سی این جی سټېشن یوې میاشتې پورې هر ورځ سهار او ماخام درې درې ساعته بندولو امر کړی وو. د ځلې انتظامی دا امر سی این جی اتحادی په سختو ټکو کې غندلې او ویلي وو چې دوی به د انتظامی دی ګام پر ضد د عدالت مخه کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال ریډیو تاسو غږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له منور شاور.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې په پاکستان کې پښتانه له خپلو بنیادي انساني سیاسي او اقتصادي حقونو بې برخې دي. نوموړي نن په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړي اتلین لمانځ غونډې ته په وینا کې وویل چې د نقیب مسعود په ګډون د فوشا سلوني مسو کسانو په وژنو تورن راو انوار په ضمانت آزاد ګرځي. نن په کورما کې د پاړچینار ځای خلکو مشرانو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې یې له حکومت په سرکاري هسپتال کې د صحت سهولتونو پوره کولو غوښتنه وکړه. د پاړچینار هسپتال ډاکټران وایي تمه کوي چې حکومت به د دې هسپتال نیمګړتیاوې زر تر زره پوره کړي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني دینی عالمانو ممکنه غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. د دې غونډې لپاره لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د هیواد د مشرقي او مغربي سرحدونو په اړه د حکومت پالیسي د تضاد ښکار ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل دی لړکي جدا جدا پالیسۍ د اندېښنې وړ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وار وار ویلي چې د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په ګوادر بندر کې د لس عرب ډالرو په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. د سعودي د توانایي وزیر خالد الفلاح پر ویل هیواد یې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه رول لوبول غواړي. د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې درې پولیس والا او دوه ملکی وګړي وژل شوي. دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې درې واړه بریدګر هم وژل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د چین سرکاري رسنۍ وایي دغه هیواد په شمال کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له وجې یوویشت تنه وژل شوي دي. د رپورټونو تر مخه په دې پیښه کې شپږ شپېته کان کیندونکي ژوندي ژغورل شوي دي.
دا اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې مستاسو لپاره 219 پروګرامونه راوړي. ستونزي او سرکار او د باختر ستوري ول درته ستونزي او سرکار پروګرام اورو. د خبرونه زموږ همکار مجید بابر جوړ کړی او تاسو به په تکراری توګه واوري.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د نن په خبرونه کې باوري چې د شانګلي ضلع هغه کانکندونکو چې د کویلې په قانونو کې مادوره شوې دي وای چې دوی سره هیڅ حکومتي یا غیر حکومتي ادارې مرستې نه کوي. د دوی په خبره د مادوره یې کلونه وشول خو هیڅوک یې غم نه خوري. دا چې حکومت ولې دغو مادورانو سره مرستې نه کوي همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزي او سرکار موضوع ده.
څومره معلوماتي تشبيته کسانو ما سره معلومات شته چې هغه د کویلې په کار کې مازور شي
خانه کې یو بل خاطره کې پوه شو نور څه خاطره کوم ده یم خوګ دې کوم مش بیا ته کوم خوګ په سره ته زمونه یو الله خبر ته زمونه مې خبر ده تلیفون خبرین دې زمونه یو الله خبر غربت ته غربت
500 تا کسانو تر شي دوکې 300 تر شي 400 تر شي نو دا کې دا چې دې ته مستقیم ته ملاويږي.
د شانګلی په مازوره کانکوندونکو جوړ شوی دی راپور اوریدو ته مورا بولم. د خیبر پختونخوا د شانګلی چارواکي اوسیدونکو وایي چې په هغه ځل کې شاوخوا 15000 رجسٹرډ مازوران دي چې لسګونه پکې هغه دي چې د کویلې په قانونو کې د کار لوجې مازوره شوی دي. په دغه کې یو د الپورې تحصیل سره تعلق لرونکو ویشکلن صبرګل چې سلور کال مخکې د کویلې په یو کان کې د حادثې پر مهال په نیم بدن مازوره شوی وایي د شانګلی لوړ غرونه دنګ چینارونه رڼې او پاکی د چینوب او دا ټولې ندارې په زړه خنه لګي. مشال ریډیو چې تر کلا د دې بازارې پښتنه وکړه نو هغه وای
مجبورتي مې دارې مې کېږي مې کانټو مې مې کېږي مې کېږي مازور هم کړم لاسونه مې کار کوي پوه شو وختې مختې مې کار نه کوي خوش پور از پرې کار کې پوتم پوه شو په ځان نه ما خام پورې دا یو غار چې کوم څه بوت یو څو چې کوم بر څو ژوند هر څو چې نه خطو به واسه لیونی شو لیونی ټینشن نه راځي پوه شو پروتم بس هم سترو په غاړه له اخر نو ورو ته غاړم زه په کې نه کارم پوه شو چې پنځه ته کار یو مونږه جوړ سره و نه تاسو الله شته نو خبرشته ما نه یو بل خرچه را کی پوه شو نور څه خرچه کوم ده یم خوګ دې کوم مش بیا ته کوم خوګ په سره ته زمونه یو الله خبر ته زمونه مې خبر ده تلیفون خبرین دې زمونه یو الله خبر غربت دې غربت
په دوه درش پړسم کال کې په چراټ کې د کویلې په یو کان کې مازور شوی 25 کلن حسین علی چې د 15 بچو پلار دی وای چې صبرګل یوازې نه دی چې د مازورې لوجې غریبۍ پریشان کړي. د هغه په خبره تر دا مهال یې په دا ډول پیښو کې د مازور شو یو شمیر کسانو تفصیل راغونډ کړي.
ماته څومره معلوماتي تر شپې کسانو ما سره معلومات شته چې هغه د کویلې په کار کې معذوره شي دي او خپل ژوند په کټ او په ویلچیر تېروي. بعضې کسان دي هغه سالنډې او څه ورته داسې دي چې هغه په سترګو نه بینا شي، څه داسې شي چې هغه خپې ماتې شي دي، څه داسې دي چې هغه پکې لاسونه هم ورکړ دي. چې ما واده کړی زما پنځه بچي دي، ما سره خو حکومت د طرفه هېڅ مرسته نه ده شوې او نه د ماین مالک د طرفه داسې څه سره هم نه دي شي. ژوند دغسې تېرېږي، په ویلچیر ژوند دی تېروم.
بلخوا د شانګلې ضلعي ډپټي کمشنر تاشفین حیدر وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د غربت په لحاظ د شانګلې ضلع تر ټولو پاتې سیمه ده.
شانګلې ډسټرکټ نمبر د ناګي نمبر 1 دی. او د دې مین وجه هم د فیزیکل ایجوکیشن ډېر کم دی، نور دا سمو د روزګار نشته. دا هغه د خلک دلته کار وکړي نه دي، دوی نه دي غریبان. انفورچونټلی د بهر کار کوي او زیات تر د کول ماي سي کار کوي.
که څه هم د شانګلې ضلع او د خیبر پښتونخوا د ماینونو د وزارت سره د وجلې شو، مازور شو، ناروغ شو، کانکوندونکو او یا د دوی د کندو یتیمانو بچو کرش میره نشته، خدای دې سیمینار د قومي اسمبلی په خوانی غړي ډاکټر عباد الله خان په 2013 کال کې پارلیمان ته خپل وینا کې ویلي ول چې د پاکستان په ماینونو کې د کارکونکو 90% تعلق د شانګلې ضلع سره دی. د مازور کانکوندونکو د ستونزمې د شانګلې د سوشل ویلفیر ادارې ضلع افسر فهد اشرف مخې ته کې خو ده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
فهد صاحب، دغلته په شانګلې کې به تاسو ته معلومه وي د شانګلې په ټولو تحصیلونو کې د کویلې په کانونو کې ډېر خلک مازوران شوي دي او
بالکل
دغلته کې دي، تاسو ته به معلومه وي. خو هغوی سره ستاسو اداره کوم مرستې کوي؟
موږ خو دي د سوشل ویلفیر اداره، د سوشل ویلفیر یو داسې اداره ده کنه چې هغه دې ته مطلب نه ګوري، هغه دا دغه وي چې لکه ریلیسټک او دغه سچویشن ته ګوري چې څه دغه دې بالکل یو انساني همدردین ده او دغه هم دې کې مونږ سره داسې دغه وي چې دې سره ډسټرکټ ایډمنسٹریشن والا څه فنډ راغلي وو، هغې ور سره بھرپور تعاون هم کړو، فوډ پیکیج هم او څه بل څه کنه دا ټول هغې ور کړی دي. زمونږ اداره داسې دغه کوي چې دې کې کم کسان معذوره شي یا څه دغه وي، هغې له بیا مونږ ډسېبلټي سرټیفیکیټ داسې ورته دغه کوو، هغې کې هغې کرایټیریا دا وي چې هغې راشي نو هغې ډسېبل کارډ جوړوي نادرانه. هغې یو خپل کمیټي ده، هغې کې داسې ورته د ڈی ایچ کیو هاسپټل دغه چې کوم ایم ایس چې کمی نو هغه چیئرمین وي، ډسټرکټ سوشل ویلفیر افسر پکې دغه وي، سیکرټری وي، نو د هغې په جوائنټ وینچر باندې هغه هلته لاړ شي، دغه چک اپ وکړي، هغه نیچر آف ډسېبلټي وګوري، نو بیا هغه کارډ جوړ شي دغه ډسېبل. یا هغې دپاره دا دغه وي چې د هغه مخکې چې کوم دی سر سر کې د دې چې کومو د ډسېبلټي دغه چې به نو دومره ریلیف په نه ملاوي
بالکل تاسو سره د دې ډیټا شته او د ټولو لمازوره کارډونه ورکړل شوی دی؟
دا جی ټول راځي، مونږ دې کې داسي ورته نوټس ولګو نو دی راځي، دې داسي ورته خپل رجسٹریشن وکي، بیا مونږ هغه فارمز کلیکټ کو، کمپیوټرایز کو، خطه ولي کو، نو هغه نه پس د دې ډرا کیږي، نو هغه ته پر دې مستحقین چې څه دغه نو دې کملاوي
او څومره مستحقین دي ستاسو په شانګله کې؟
یره دې دا څو ټوټل ډیسټیبل چې مونږ دې شیدین هغه خو تقریبا 5000 نه بره دی کنه دي، خو لکه دی کې چې کوم دی نو دی کې چې انولی لکه مطلب دا چې دی دا سکیما نه انسکوین نو انولی دی تا لکه اچھا تا مطلب 500 تا کسانو تر راشي دو کې 300 تر راشي 400 تر راشي نو دا چې دی تا مستقیم ته ملایوي کې خو چې کم پاتې شي نو هغه بیا اتوماتیکلی نیکسټ ته ته لاړ شي ول کارونه چې راکی هغه مو رجسٹر کو دی ته چا کارډ ایشو شي بیا ته اولی کې دا وی کټری ډیسیبلټی سرټیفیکیټ نو هغه باندې بیا دی ته دا شي خو ډیک منشن دا نه کیره دا هم د ماینونو والے دی خدای ریلیف مطلب صرف شانګلې ډیسټریکټ نه دا ټول اوور ال دی چې څنګه پاتې ډیسټریکټ دی مازورانو ته دا
اوس په شانګله کې چې کوم د ماینونو په کویلې ماینونو کې چې کوم مازوران شوي دي نو په هغه کې ډېر خلک دا ګیله کوي چې هغوی سره سوشل ویلفیر ډپارټمنټ کې هغوی ولا درخواست ورکړي یا د مدد لپاره نو هغوی سره مرستې نه کیږي، نو دا ولې نه کیږي؟
جی سوشل ویلفیر خو داسې اداره ده چې ولې نه کیږي مرسته هر چا سره کیږي، خو خبره ده چې زمونږ اوس دا ټایم کې چې کومې دي ریسورسز ډېر زیات لیمیټډ شوي دي، لکه مونږ په خپل باندې شو لیټر سټیک ټیک دغه راغلي دي کنه، مونږ سره صرف او صرف دوه دغه دي کوم هغه آن ګوینګ سکیمز دي کنه هغه د ای ڈی پی دغه دی غره روان دي نو په هغه کې د کار پوزیشن دی او دا دغه دی بهر ال دا چې څوک وي چې یا مونږ ته ریلیف نه ملایږي یا مونږ انټرټین کیږو نه یا صدا څه دغه دی نو دا مطلب ټوټلی اس هغه بلیم فیم بیم پی او دروغ وي چې لکه مطلب مونږ ته څه ملایږي نه زمونږ صرف دا کار دی چې ډیسټریکټ ته سړی شي د پاتي هغه مونږ پراپرلی انټرټین کړو دا وی اپلیکیشن والو هغه ځان سره اندر ریکارډن کیږي بیا دا څو دغه مونږ خطه ډایریکټریټ ته لیږو او دا هغه کوم څه چې راشي بای نیم باندې لیست کې دا غنومي نو هغه کاستا هغه شی ملو شو هغه باندې هغه ګوتو لګي ارت ریسیوینګ کی هغه خپل چیک والی او بل خبره دا چې دا چیک چې کوم دینو دام دا څور ته کراس چیک وی دا څور ته دا وی فری اکاؤنٹ ته ذاتی کې کوم دا غي هغه تری ان کیش ته هیڅ کوم نه ملایي
نه فحت سبب دا وې مکنه چې دغل تک تاسو ول زموږ دوست کی مون دي چې روان دي نو دغه دوست کی مون څه دي
دا دوست کی مون هم دا غدي کنه چې یو مطلب دا ډیسیبلیټی والا مطلب دی دا بوډا دا چکم کسان ډیس ایبل وو دی دا پارا دا چې ورته دا دی هیلپ کول لکه ان سورت اف دا کنه فاینانشل اسسټنس
او دا سومره دی دا فاینانشل اسسټنس
دا خو دی ګرانټ اپ ورته دا کله مطلب مخکې به چې کومو مخکې به دا چې ورته 2000 روپیا راتله اوس چې کوم دین اوس دا پروینشل ګورنمنت انکریز کړی دا ما دو کال مخکې خو 5000 کړو خو بیا را فلال دا نه دی کړی انکریز منځ کې چې
فحت سیب د غلطه د کویلې په قانونو کې ډیر خلک مرشوي دي بیا دا وی کونډي دي دا وی یتیمان دي نو هغه د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ نه د مرستې لپاره درخواست کولای شي
نه دی هغه خو کونډه او یتیمانانو خو چې کوم دین او وی زمونږ دغه نه نشي کولای هغه دا چې ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن ته اپلیکیشن کولی شي نو هغه دا چې ورته هغه بیا څه دغه دی خو وی ورته سمرستا کولی شي یا را کولی شي نو هغه وی دا کولی شي او البته د کونډو د لپاره بیا دا دغه دی چې مطلب دا دی چې زکات یا عشر ته اپلیکیشن لګی چې را یا د کونډه شی میا زما دغه شانتي مسله د بیروزګار میا دا مصیبت کرا باندې راغلی یا فطر راغلی کو هغه وی ته چې اپلیکیشن فارورډ کینو هغه بیا کمپیټنت اتھارټي د پروتوکول شي نو بیا مارک اپ چې تیر یا مونږ ته مارکی یا بل ته مارکی او کونډه د فار خو مونږ سره فلحال څه سکیم دا چې هغه نه دی
راغلی او یتیمانو د پاره
یتیمانانو د پاره هم دی فلحال نشته خو یتیمانانو کې څه ډیسیبل یا څه دغه نو هغه له خامخا مونږ د دکړې ریجستریشن کو او بیا مونږ لیږو بیا د هغه دغه چې هغه ته بیا فند کې سره شي دا هغه په پیسې راځي هغه هغه ته بای ان سورت اف مونی ټو ملایي کو کې په دغه په بای کرافت ټیک ملایي بای نه
اوس چې دغه تل کې کم معذوران دي په شانګله کې نو که غواړي چې تاسو ولدا پروسس وکړي او د دې سرٹیفیکیټ جوړ شي نو په دې باندې د دې پیسې لګي
یاره دې پیسې د دې سیستم کې دا فری اف کاست هغه دې دې پیسې صرف بای کې دا فارم وغیرہ دې او فوټو سټیټ کې یا څه دغه کوي نو هغه بس د څه دی دغه یو نور هغه چې شوم دی نو فری اف کاست دی
او د دې مزورانو د رجستریشن کوم طریقې کار دی نو د هر ورځ کیږي هر ټایم کیږي چې تاسو لرای شي او شي
او دا مونږ سره راځي مونږ بس د خو رجستر کوم د اخر او بس انت بیا کیږي مونږ سره راځي د پټ سات د لاغو بیا د لیستونه چې فاینل شي دا مونږ خطه او جیب وځي دا دې باکه د ډایریکټریټ وایي
فاصله دار ته وایي چې تاسو بجټ اوس دی وخت د شانګلې د پاره سومره دی
یره دې مونږ له خلا فل حال بجټ مګه دې سم نه دی راکړی دا چې لا د حکومت چې کوم دین او د غشون اوس چې جوړ شو اوس برا کوي
او تاسو عمومي بجټ سومره دی هر کال
عمومي بجټ خو دې دا چې بس صرف دې کې مطلب د سټاف او د تنخواګانی او بس دا چې کوم دین او لگا دا غټ کم دین اورې وی مثال ست خدا تن خزانه دا یو بجټ چې کم دین د دې شي د پاره چې کم دین هغه مونږ ته نه لیکو چې یو یاد نظر دفتر یاد د زړه افیشل یوز د پاره چې کم دین هغه کې بس دا 50000 یا مطلب 1 لاک روپے پورې دا پیسې او لا دا پورې ورکړي دا وی کوم ټریولینګ ترانسپورټیشن او دا سو سټیج وغیرہ دا ارت دی کې دا دا د
دې د مزورانو د پاره چې کوم پیسې راځي نو هغه تاسو بجټ کې انکلود وی کنه دا غي نه علاوه دي
غدی دا دین علاوه دا دی پروینشل ګورنمنت ډایریکټ تیتا ډیسټریکټ ترولی کې نو ډیسټریکټ بیا موږ دا غته کړل
تاسو ویل چې په شانګله کې 15000 مازوران دي نو دغه کې څومره سره تاسو مرسته کوي
یو 4-500 کسان یو شی اوس چې اوس د دنت راغلی کنه 500 بولو نور چې کم دین اوس چې کم دین اوس چې حکومت څه پالیسی اناونس نو بیا به بالکل دی راځي
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 سلور سوال 22 یولس سلیریش یو سلو یویش. مہربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته اورو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیس خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننۍ خبرونه کې به د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې په اړتیا او اهمیت یو ریپورت ولرو. بیا به د آزادو ادبي جرګو او ټولنو په اغیز له استاد محمد داود وفا سره مرکه ولرو. او په اخیره کې به په خوست ولایت کې د ټولنیزو رسنیو په کارولو هم درته ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. لنن څخه کابو یو پیړۍ د مخ خبرېدونکو 15 ورځنی جریده سراج الاخبار د شاه امان الله غازی د واکمنۍ په دور کې د هغه خسر محمود طرزی په پارسي ژبه پوره اته کال په مسلسله توګه خبروله. دا جریده ډاکټر داوود جنبش په بشپړه توګه پښتو کړي او د لومړی کال کلیکسونی لچا پراوتې دي. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت مو لژباړن او سوتنو لیکوالو سره خبرې کړي او ریپورت مو پرې چمتو کړی دی. سراج الاخبار چې د محمود طرزی په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دری ژبه خپرېده ډاکټر داوود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړی دی. کېدای شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یو بشپړه خپرونه د اتو کلونو په ترڅ کې 126 ګڼې چې هره ګڼې په اوسط ډول 16 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه ډاکټر داوود جنبشی راته وایي.
اړتیا یې له دې وه چې له یوې خوا نه اصلي دری ګڼې ټولې یو ځایي آسانې نه موندل کیږي. په هغه ځینو چې شته هم یا نیمګړې دي او یا یې کلونه نشته او یا په آسانۍ باندې چاته نه ورکول کیږي. بل دا چې اصلي متن په خپله ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډوله متن دی چې حتی دری ژبو ته یا فارسي ژبو ته پوهېدل پرې ګرانو. نو له دې امله ما فکر کاوه چې دغسې یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپانه هم بلل کیږي باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا ده.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت پسې کې دی یو زلبه خاغلی جنبش وای.
مهمه خبره دا ده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه عکسونه نقشی او طرح راغلی دی. د پاچا وینا راغلی ده مثلا څو ځای د شاهزادگان ویناوی چې په تاریخي لحاظ لري ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته دلته پکې خوندې شوې دي.
لیکوال او کارکتونکو عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو خېګړو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډیر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یو پانا چې په خپل په فارسی ژبه کې هم نور نه پیدا کېده د دوانو ژبو د کارونکو لپاره تجدید چاپ شو. نو هم دا چې د پښتنو لپاره په تیره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم پښتو ژبه کې ډېر د ښه او سابقه نه لري د هغو لپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي.
لیکوال او کره کتونکي عباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړی کال خپور شوی کتاب یې لوستی وایي
دغه لویه هڅه بېلابېل سره وړنې لري. یوه بیدایي چې مونږ د هغه زمان د مترقي افکار نه خبرېږو په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې وو دغه مسایل نه خبرېږو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې د چاپ په ګاڼه سینګار کړي. دا چې تر دې دمه یې څومره ګڼې پلورلي د دغه ټولنې مسؤل نجیب مومندې راته وایي.
سراج الاخبار مونږ په زر ټوکه ټوټل چاپ کړو
او تر اوسه پورې موږ د قندهار هلمند خوست او کابل د لیګلې دي تر دې د مو پورې سلور سوټو کا پلور شوی دي خو د ټول نخر ریسپانس چې موږ راغلي غره کابل نه راغلي دي
خاغلی جنبش وای د وګدو کلونو پترس کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې غني پښتو ته ژباړلي او په نږدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کې لیکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پخوا به په افغانستان کې آزادی ادبي جرګې نه وي، خو کله چې یو شمیر کډوال لیکوال او شاعران له پېښور خپل هیواد ته راستانه شول نو د ادبي غونډو او جرګو کلتور یې هم له ځانه سره راوړ. دا چې آزادی ادبي غونډې او جرګې په پښتو ادب څومره اغیز لري، د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا مو پرې درغږولی دی.
خپلواکي ادبي ټولنې، سازمانونه او اتحادی انجمنونه دا د پښتو ژبې او ادب په وده کې ډېر مهم رول لري. اهمیت یې له دې نه معلومېږي چې که موږ وګورو د ډیورنډ کرښې نه په ښکته خوا کې د سیاسي حاکمیت له خوا نه پښتو ژبه محکومه ده، پښتو نشته، مګر دغه ادبي شاعران، لیکوال او فرهنګیان دي چې دوی په مختلفو سیمو کې ټولنې لري، د ژبې د ژوندۍ ساتلو دپاره، د ژبې د ترقۍ دپاره، د شعر و شاعرۍ او ادب د ودې دپاره دوی همیشه پروګرامونه جوړ کړي دي، مشاعرې کړي دي، کره کتنې کړي دي او دا سلسله همداسې روانه ده.
ښه، اوس چې هغه وخت سره مونږ تخلیقي ادبیاتو ته تم شو او بیا په دغه وخت کې چې دلته ادبي ټولنې جوړې شوي په دې تیرو 1500 کلونو کې څومره زموږ د ادب په تخلیقي برخه کې پرمختګ کړی دی؟
پخوا د حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داود خان په حکومتونو کې مطبوعات آزاد نه وو. هلته د یو ټاکلي پروګرام او لوایحو او مقرراتو مطابق ادب تولیدېده او څېړنې کېدې. اوس چې کومه آزاده څپه راغلې ده زموږ وطن ته، زه فکر کوم چې دا حالت تر هغې ډېر ګټور دی، ځکه ټول خلک نه یوازې چې آزاد فکر کوي او خپل فکر په نظم او نثر کې خورۍ او په غونډو او جلسو کې بیانوي، بلکې دوی کتابونه هم چاپوي او دوی بیخي په آزاد شکل او آزاده بڼه باندې د خپل وطن او د خپل ژبې او د خپل ادب خدمت کوي. دغه آزادي به یو څه مشکلات هم ولري، خو د دې سره سره ګټې هم ډېرې دي.
ادبیاتو د یو استاذ په توګه چې دلته تاسو په سلګونو شاګردان روزلي دي او لا هم په دغه سپېڅلي دنده باندې بوخت دي، ځوانو محصلانو ته ستاسې توصیه څه ده؟
نه یوازې د ننګرهار پوهنتون بلکې د افغانستان د ټولو پوهنتونونو محصلینو ته پکار دي چې دوی په د خپلو سیمو په غونډو کې او ادبي جلسو کې او ناستو کې ګډونو کې هلته ډېرې نوې خبرې رابرسېره کېږي. له دولتي کریکولم نه ورهاخوا دوی هلته تولید کړی ادب وړاندې کوي، نقد کوي، کره کتنه کوي، نوې مسایل رابرسېره کېږي، نوې موضوعات ټاکل کېږي. نو زما خیال دی چې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصلین په دغسې پروګرامونو که گردون و نکی نو دوی وده بڑی رسوست و روحی.
د باختر ستوری گرانو مینوالو، دا چې په خوست کې ځوانان ټولنیز رسنۍ فیسبوک څه ډول کاروي او د ښېګڼو تر څنګ یې څومره بدګڼي رامنځته کړي، په دې اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل له څو تنو سره خبرې کړي او رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د فیسبوک ټولنیزه شبکه په خوست او افغانستان کې ډیر کاروونکي لري او ورځ تر بلې د دې ټولنیزې شبکې په کاروونکو کې ډیروالی راځي. د فیسبوک د دې اسانتیاو او ښېګڼو سره سره هم له دې وسیلې د علمي، سیاسي او اقتصادي مسایلو په باب ډیره استفاده نه کیږي، او که څوک په دې برخه کې فیسبوک ته معیاري لیکنه پورته کوي لیدونکي او مینوال یې ډیر کم وي. لطیف چې د انجینري پوهنځي محصل دی، مشال راډیو ته وایي کله چې مسلکي موضوع پوست کړي نو څوک یې نه خوښوي، خو عکسونه، منفی او تخریبي پوستونه ډیر لایکونه او کومنټونه اخلي.
که چیرته ته یوه علمي مسله جگه کې یا زه په خپله انجینري محصل یم په کوم انجینري پوست وکړې نو ته نه لایک خولې نه کومنټ وي، هر کله دې د چا تحریب وکړلو په هغه وخت کې ته کومنټونه او لایکونه ډیر خول.
یو بل ناسم کار چې ځینې فیسبوکیانې کوي او په بعضو وختونو کې د ټولنیزو ستونزو د ایجاد سبب هم ګرځي، هغه د نجونو او په ټولنه کې د مخورو اشخاصو په نوم د اکاونټونه جوړول دي. د احسان الله پونم یو ځوان وای
زمونږ ځوانون چې دی اکثرا فیسبوک ډېر کاروي او داسې مستعار اړې جوړ کړي دي چې هغه مثال دی داسې شخص وي چې مثال نوم لري په ټولنه کې د ښځو په نوم اړې جوړ کړي دي چې ځنه خار کو تطبیع ذاتي سبب کیږي چې هغه داسې پښتون تر کې یا د مثال یو شخص تصویر پاره اړې باندې ولګوي چې مثال د خسړی ته یو تحوین هغه ورکړي
د فیسبوک ناسمه کارونه کله ناکله د ځوانانو په منځ کې د خوابدۍ لامل هم کیږي صابر بادشاه چې له څلورو کلونو راهیسې فیسبوک کاروي وایي په طبیعي توګه پر فیسبوک ځینې مضمونونه نه خوښیږي نو ښکاره ده چې لایک او کمنټ هم نه ورکوي چې بیا د ده له دې برخورده ځینې همزوري خفه کیږي او حتی په عادي ژوند کې د هغوی سره په اړیکو کې کموالی راځي
ځینې ملګري وي پوه شوي چې یو عکس یا یو داسې پوسټ وکي بیا چې لایک او کمنټ ورنه کې بیا د فرم خومخ شي مخومخ بیا د تایج مقصد دی مو عکس دی یا لایک ورنه دی ورکړی یا د کمنټ ورنه دی ورکړی مقصد دا دنه خپاوي
د ټولنیز وضعیت څارونکو لیکوال او ژورنالیست زید شانګره منی چې له فیسبوک څخه یو شمېر ځوانان پر ځای استفاده نه کوي او کله ناکله د ځینو کړیو اشخاصو په تحرک داسې څه خپروي چې د یو شخص حیثیت او وقار ته پکې صدمه رسیږي
فیسبوک له دې سره سره چې په افغانستان کې اوږده مخینه نه لري خو ډیره ګټه یې خلکو ته رسیدلې ده د اړیکو په تامین کې د ملګرو په موندلو کې همداشان د معلوماتو او اطلاعاتو په شریکولو کې ډیر مؤثر او ګټور واقع شوی دی ځکه ساده وسیله ده لاسرسی ورته اسانه دی خو له بده شمته یو شمېر فیسبوک کاروونکي نه یوازې دا چې د فیسبوک اخلاق په پام کې نه نیسي بلکې د فیسبوک نه ناوړه ګټه پورته کوي خلکو ته کنزل کوي د خلکو شخصي حریم ته ورننوځي حد کې حرمت کوي او ځینې سیاسي حکومتي او نه حکومتي سیاسي ډلې ځینې فیسبوک کاروونکي په کرایانی شي او دیو بل په خلاف له فیسبوک څخه د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار واخلي
زاهد شانګار په خپلو خبرو کې علمی مؤسساتو فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو او دغه راز اکاډمیکو او لوستو کسانو ته وړاندیز کوي چې خلکو ته د ټولنیزو شبکې د سالمې کارونې فکر او شعور ورکړي هغوی د دې ته وهڅوي چې له دې اسانه او د تاثیر له نظره مهمې ټولنیز وسیلې څخه داسې استفاده وکړي چې د ټولنې ولس او حتی ټول هغو کسانو ته چې د ټولنیز وسیلې ته لاسرسی لري په ګټه تمام شي
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی